په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې او د ازادي رادیو د وروستۍ یو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو. اوسنۍ خبري مجله ډېر دقیقې ده چې سلې د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. سلامونه می ومني. په راپورونو کې اوري چې ولسمشر حمید کرزي نن د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره د بګرام زندان د بشپړ مسولیت اخیستلو پر مسلې خبرې وکړې. په لسګونو کسان د ختیځو سیمو د دفاع په نیت کونړ ته روان شول. په دغه ولایت کې پوځي عملیات سوي او شپاړس تنه وسلول پکې وژل سوي. خو تر څه مخکې له احمد تکل څخه خبرونه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د مهمو خبرونو سرخطونه. په لغمان کې چارواکو ته اعلان کړی دی چې په الینګار ولسوالۍ کې د ناټو په بمبارۍ کې اته مېرمنې وژل شوې او پنځه نورې ټپیانې دي. ولسمشر حمید کرزي نن ټینګار وکړ چې د بګرام زندان هغه شپږ سوه افغان بندیان چې لا هم له امریکایي ځواکونو سره دي باید افغان لوري ته وسپارل شي. او ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د ایران یو اسلامي بنیاد د برتنوي لیکوال سلمان رشدي پر سر د اعلان شوې جایزې اندازه لوړه کړې ده. بشپړ خبرونه. د لغمان ولایت چارواکو تایید کړی چې په لنګار ولسوالۍ کې د ناټو په بمبارۍ کې اته ښځې وژل شوې او پنځه نورې ټپیانې دي. د لغمان والي ویاند سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالو ځواکونو تېره شپه د لغمان ولایت د لنګار ولسوالۍ د نورلام صاحب سیمه بمباري کړه چې په نتیجه کې اته مېرمنې وژل شوې او پنځه نورې ټپیانې دي. ځواک وایي د ښځو په غره کې خاص ټولول چې بمبار پرې وشو. د ناټو په مشرۍ ایساف ځواکونو ویلي چې په دې حمله کې د ملکي تلفاتو د اداو په اړه څېړنه کوي. د ناټو څلور سرتیری نن د یو افغان پولیس په ډزو وژل شول. دا په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د ناټو پر سرتیرو دوهم دا ډول برید دی. نننۍ برید سهار وختي په زابل ولایت کې وشو چې پترس کې په یو امنیتي پوسته کې لږ تر لږه یو افغان سرتیری خپله وسله د ناټو پر سرتیرو واړوله. ناټو ویلي چې د دې حملې د جزئیاتو په اړه لا هم څېړنه کوي. له دې پیښې سره د افغان سرتیرو په حملو کې د ناټو د وژل شویو سرتیرو شمیر په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې شپږو ته ورسید او یوازې سږکال تر اوسه په دې ډول حملو کې له پنځوسو زیات سرتیري وژل شوي دي. ولسمشر حامد کرزي نن د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره په کتنه کې افغان لوري ته د بګرام زندان د بشپړ مسؤلیت د سپارلو پر موضوع خبرې وکړې. ولسمشر حامد کرزي ټینګار وکړ چې د بګرام زندان هغه شپږ سوه افغان بندیان چې لا هم له امریکایي ځواکونو سره دي باید افغان لوري ته وسپارل شي. د ولسمشر کرزي له قوله ویل شوي دي چې وایي په بشپړ توګه د دې زندان د مسؤلیت نه سپارل د افغانستان له ملي حاکمیت څخه سرغړونه ده. د ماشومانو د ګوزان یا پولیو واکسین نن په هیواد کې پیل شو. د عامې روغتیا وزارت سلاکار عبدالله فهیم ازادۍ راډیو ته وویل چې دا کمپاین به درې ورځې دوام وکړي او له پنځو کلونو کم عمره 8.2 میلیونه ماشومان به واکسین شي. فهیم وویل
این برنامه بخشی از 4 دوره واکسین سرتاسری در سرتاسر کشور
دا پروگرام په ټول هیواد کې د واکسین د څلور دورو یو برخه ده چې په 309 ولسوالیو او څلور د شو ولایتونو کې پیل شوې ده. او که کوم څوک په هر دلیل ترې پاتې شي د دې پروگرام په بل او د راکبه تر پوشش لاندې ونیول شي. د امریکایي وزارت د سلاکار ښاغلی فهیم په وینا د افغانستان په سرحدي سیمو کې سکل د پولیو ولس پیخي ثبت شوې دي. ملګری ملتونو خبر ورکړی چې د ایرانی کډوالو وروستۍ لوی ډله د عراق په شمال ختیځ کې لخپل پخوانی لوی کمپ څخه بغداد ته نږدې په یو نوې سیمه کې ځای پر ځای شوې دي. په عراق کې د ملګرو ملتونو جګپړی استازي مارتین کوبلر نن وویل چې د مجاهدین خلق ډلې شاوخوا شپږ سوه اتیا غړي چې په اشرف کمپ کې دیره وو د ازادۍ په نوم کمپ کې ځای پر ځای شوې دي. د نړۍ د کاتولیکانو مشر لبنان ته د خپل سفر په دوام چې هدف یې د عیسویانو او مسلمانانو ترمنځ پر پخلاینه ټینګار بلل شوی نن له هغو لسګونو زره زائرانو سره په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړ چې د منځني ختیځ له بیلابیلو برخو هلته راټول شوي وو. کله چې شپاړسم پاپ بنډکت په خپل زغروال ګاډي کې د بیروت ښار سواحلو ته نږدې د جوړو مذهبي مراسمو ځای ته راورسید نو پولیسو د ښار په مرکزي برخه کې ګزمې کولې او په ځینو برخه کې واټونه بند کړي وو. پاپ لبنان ته د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې د زغم او سبی ازادۍ پر اړتیا ټینګار کړی. یوه وسلواله ډلې نن د مصر د شمال په سینا سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر یو قرارګاه برید وکړ. وسلوالو وروسته له هغه پر دې قرارګاه د راکټانداز ډزې وکړې چې څو تنه افراطي اسلام پال فعالان د چهارشنبه په ورځ ونیول شول. دا د هغو عملیاتو یو برخه وه چې په سینا کې د مصر د پوځ پر یو مرکز له حمله او د 1400 پوځیانو له وژنو وروسته په 13 اگست میاشت کې پیل شول. په دې عملیاتو کې تر اوسه 14 سرتیری او 13 افراطي وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور نیول شوي دي. چارواکو د ترکیې په جنوب کې د سړک د غاړې یو ماین په چاودنه کې د اتو پولیس افسرانو د مړینې او د نهو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. ترکیې چارواکي وایي چې دا ماین د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی د مشکوکو وسلوالو لخوا هغه مهال وچاودل شو چې د پولیسو بس له کارلیووا سیمې د تیرېدو په حال کې و. د ترکیې د جنوب په هکري ولایت کې چارواکي وایي چې حکومتي سرتیرو د پی کی کی پر ضد د پراخو عملیاتو په ترڅ کې په 13 ورځو کې 133 کرد وسلوال وژلي دي. او وروستی خبر د ایراني رسنیو د راپور له مخې د ایران یو اسلامي بنیاد د برتانوي لیکوال سلمان رشدي پر سر د اعلان شوې جایزې اندازه لوړه کړې ده. په راپورونو کې ویل شوي چې له 2.8 میلیونه ډالرو څخه 3.3 میلیونه ډالرو ته د دې جایزې د اوچتولو پرېکړه د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په اړه د هغه فلم د جوړولو او خبرولو په جواب کې شوې ده چې په دې وروستیو کې په ټوله اسلامي نړۍ کې اعتراضونه او پرول د دې اسلامي بنیاد د مشر حسن ثانی له قوله پر راپورونو کې ویل شوي چې دا بنیاد به هر هغه چاته چې د شیطانی آیاتو د کتاب لیکوال سلمان رشدي د ایران د پخواني ستر روحاني مشر آیت الله خمینی د 1999 کال له فتوا سره سم ووژني نو دا جایزه به ورکړي.
د دې خبري مجلې پورې پرونی کې اوري چې ولسمشر حمید کرزي او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي د بګرام زندان د مسولیت پر مسلې خبري وکړي. په کونړ کې پوځي عملیات سوي د دې ولایت والی
د شپارسو کسانو خبره کیږي د قومندان په شمول دا تثبیت دی چې دا واقع شوی ده او تعداد دقیق نه ده ځکه چې کله شل وایي کله شپارس وایي.
په لسګونو کسان د ختیځو سیمو د دفاع په نیت کونړ ته روان شول. افغانستان او چین سبا د اقتصادي او امنیتي همکاریو نوي اسناد لاسلیک کوي. د پاکستان پر وضعیت هم راپور لرو. د ایران سپای پاسداران خبرداري ورکوي چې پر هیواد حمله وسي دوی ځوابي اقدام کوي. په خبري مجله کې نور مسایل هم سیړو. دا مهال په افغانستان کې د مازیګر 6 بجې او 8 دقیقې د نن یک شنبه د ورځې اسمبلې شپږم د سپتمبر 14 ولسمشر حمید کرزی نن د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځنګړي استادې سره په کتنه کې افغان لوري ته د بګرام زندان د بشپړ مسولیت سپارلو پر مسلې خبرې وکړې. ولسمشر کرزی مارک ګراسمن ته ټینګار وکړ هغه 600 تنه افغان بندیان چې له حمله امریکایي ځواکونو سره دي باید افغان لوري ته وسپارل شي. ټاکل شوی و د دې زندان بشپړ مسولیت د سپتمبر پر 9 افغان دولت ته وسپارل سي. د ولسمشر له قوله ویل سي چې په بشپړ توګه د دې زندان د مسولیت نه سپارل د افغانستان له ملي حاکمیت څخه سرغړونه ده. زبیر اجمن را سره له کابل په مستقیم تماس کړی. اجمن صاحب په دې باب ک نور معلومات راکړي چې ولسمشر حمید کرزی او مارک ګراسمن پر دې مسلې باندې نور کومي خبري کړې دي؟
بله، لکه چې تاسو ویل نن د جمهور رئیس باراک اوباما ځنګړي استازي د افغانستان او پاکستان لپاره د ولسمشر حمید کرزی سره کتلی دي. د هغه مطبوعاتي اعلامیې له مخې چې موږ ته د مطبوعاتو دفتر د جمهور ریاست را لېږلی د سکار چې دوی د خبرو ډیره برخه بیا هم د بګرام د زندان د سپارل په مسلې او په کې د موجودو اختلافاتو په اړه باندې څرخېدلې دي. د جمهور ریاست د مطبوعاتي اعلامیې له مخې جمهور رئیس یو ځل بیا ټینګار کړی چې دغه 600 نفره چې وروسته د یون له موافقې نه نیول شوي دي باید هغه د افغانستان دولت ته وسپارل شي. جمهور رئیس ویلي چې په دې کې تاخیر د موافقه لیک پر خلاف دی، همدارنګه د افغانستان او د امریکا د دوستۍ او د ستراتیژیک سند سره سم نه دی او سره مطابقت نه لري. جمهور رئیس همدارنګه د اعلامیې کې لنډ یادونه ده هم شوې چې دوی د سولې په باره کې او په کې د پاکستان د رول په اړه هم خبرې کړې دي.
بله، اجمن صاحب، آیا دا سی ضرب الاجل بیان دی ټاکل شوی چې تر کومې مودې پورې افغان دولت دغه زندان د بشپړ مسولیت اخیستلو غوښتنه لري؟
اصلا بشپړ مسولیت د زندان خو په څو ورځې مخکې واخیستل شو د افغانستان د دولت لخوا. او په دې وره کې شپږ میاشتې مخکې موافقه هم شوې وه. په دې شپږو میاشتو کې شاوخوا 3000 زندانیان چې په تیرو څو کلونو کې ساتل کېدل په دې زندان کې هغه هم وسپارل شول. مشکل دا ده چې یعنی زندان خو په اړه باندې دا سپارل شوی ده، خو اصلا ستونزه دا ده چې د موافقې قطنامې په باره کې بیا هم ځینې اختلافات موجود دي. داسې معلومیږي چې د دې موافقې قطنامې نه مختلف تعبیرونه کېږي، هم د افغانستان د دولت لخوا او هم د امریکایي چارواکو لخوا. د جمهور ریاست ویاند ایمل فیضی سوره د مخکې موږ سره تایید کړ چې دغه یو مورد د اختلاف همدغه توقیفونه دي. یعنی داسې معلومیږي چې امریکایي چارواکي بیا هم په دې ټینګار کوي چې دوی کولی شي چې وروسته له دې هم په افغانستان کې خلک ونیسي په جګړې په دوران کې خپل عملیاتو کې او همې له ځان سره وساتي. په داسې حال کې چې د افغانستان دولت او د جمهور رئیس حامد کرزي بیا بیا په دې ټینګار کړی چې وروسته له دې موافقتنامې چې دوی لاسلیک کړي په افغانستان کې بهرني ځواکونه او امریکایان نه زندانونه لرلی شي او نه هم څوک له ځان سره ساتلی شي. دغه یو د اختلاف ټکی دی چې داسې ښکاري تر اوسه پورې نه دی حل شوی او د جمهور رئیس او د ګراسمن ترمنځ نننیو خبرو کې هم د دې ډېره یادونه شوې په دې باندې بحث شوی.
ډېر مننه زبیر جمن وو په کابل کې. له ده څخه مو واورېدل چې ولسمشر حامد کرزي نن د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي مارک ګراسمن سره په کتنه کې افغان لوري ته د بګرام زندان د بشپړ مسؤلیت سپارلو پر مسلې خبرې وکړې. مارک ګراسمن تر دې مخکې په پاکستان کې وو او هلته یې له پاکستاني چارواکو سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړې. بلخوا ځینې افغان کتونکي په دې باور دي چې د کابل له چارواکو سره به د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مذاکرات کومه د پام وړ نتیجه ونه لري. د پاکستان د چارو یو کارپوه او په دې هیواد کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی وایي د افغانستان د دولت ځینې وروستۍ پالیسي د دې سبب سوي چې امریکا ته پاکستان یو ځل بیا اهمیت پیدا کړي. له ښاغلي سیدی سره احمد زبیر جمن مرکه کړې ده.
خغلی احمد سعیدی د افغانستان او پاکستان لپاره د اوباما ځنګړی استازي مارک ګراسمن سیمه ته راغلی ده. استاس په نظر د سفر اصلي هدف څه کېدای شي؟
د دې عمده هدف پاکستان ده او د پاکستان سره خبرې تړې دي. د دې لپاره چې امریکا په دې د دین وروسته غواړي چې په پاکستانیانو باندې زیاتره اعتماد وکړي. پنځه میاشتې مخکې افغانستان د منطقه په سیاستو کې مخ په وړاندې را روان و، اما اوس چې پاکستان ابتکار عمل پلاس کې اخیستی دی، متاسفانه هغه ماجراجویي چې د افغانستان په دولت کې موجود ده مونږ سیاستونه داسې را روان دي چې د افغانستان په ګټې کې نه دي. زه باور لرم چې اصلي مذاکره کننده او مفاهم پاکستان دي. پاکستان د امریکایانو سو تقاضا لري. اول غواړي چې حقاني په ټول لیست کې شامل نشي، چې شامل کیږي باید په آینده کې د حقاني په ګناه کې پاکستان متهم نشي. پاکستان د دې لپاره سخت تشویش لري چې اړین امریکا نه وایي چې ایس آی پی دی کې لاس درلودل پاکستانیان د حقاني کومکګار او مددګار وو. زه باور لرم چې حق مذاکرات چې په کابل کې به کوي د افغانستان سره تشریفاتي وي، عمق مثال او مذاکره په افغانستان کې نه وي، عمیقا په پاکستان کې.
تاسو ویل چې وروسته دې په پاکستان برلاسي په سیمه کې علت څه کېدای شي؟ ولې افغانستان
امریکایان د افغانستان د رهبریت او ضعف مدیریت چې دلته موجود دي مطمئن نه دي. مطمئن نه دي چې رهبری موجود افغانستان لمون په دې سیاست په منطقه کې په دراز مدت کې یو مطمئن شریک وي، یو مطمئن ملګری وي. بیا نه په دې جستجو کې دی بل مطمئن ملګری پیدا کړ. په دې حال د دې حاضر په حالاتو کې پاکستان دا غو مطمئن ملګری معلومیږي. بیا وروسته وګورو
نه د افغانستان دولت ولې مطمئن نه دی، یعنی مشکل پسې کېده، اختلاف پسې کېده.
د افغانستان سیاستوال یا غسوک چې سیاسي په سیاست خارجي عہدیدار دی، تاکتیکی حرکتونه کوي، استراتیژي طرح بنل لري.
لکه څنګه
مثلا د دې لپاره چې یو شی د تفاهم او مذاکرې د خارجانو سره حل کې رسانه‌ای کې بیانو وایي حاکمیت ملي تر پښو لاندې سو، موږ استقلال بنل لرو، موږ ازادي نه لرو. یعنی دغه سیاستونه زما په باور ماجرایي جوی سیاستونه دي، نه تفاهم او مذاکره.
د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی وو.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو اورئ.
په کونړ کې پوځي عملیات سوي چې په نتیجه کې شپاړس تنه وسلوال وژل سوي دي. په وژل سوي کې د طالبانو قمندانان هم شامل دي. تفصیل روح الله انوري څخه اورئ.
د کونړ والی فضل الله وحیدی ازادي رادیو ته ول چې تیر شپه نړیوالو ځواکونو د کونړ د غزی آباد ولسوالۍ په ایلګل دره کې د وسلوالو طالبانو په یو پټنځي باندې بمباري کړې ده چې په نتیجه کې شاوخوا شپاړس کسان وژل شوي دي.
خبرونو کې د شپاړسو کسانو خبره کېږي د قومندان په شمول. دا تثبیت دی چې دا واقع شوې ده او تعداد دقیق نه دی ځکه چې کله شل وایي کله شپاړس وایي، نو دې پسې زموږ خلک کار کوي تر څو دقیق شي. په دغسې نقطه کې شوی دی چې هغه نقطه د دولت لاسرسی نه لرې دی. په دې منځ کې هغه څوک مو کوم چې زموږ د ملي اردو په جامه کې په خارجیانو ډزې کړې وې هغه هم پکې شامل و.
هغه وویل چې په شوي بمباری کې ولسی وګړو ته کوم زیان نه دی وخته. د کونړ والی وایي چې د دغه ولایت د ملي امنیت ریاست کارکوونکو شپږ تنه وسلوالو طالبانو سره د تړاو په تور نیولي چې یو پکې ځانمرګی هم شامل دی.
ملي امنیت هم بعضې کسان نیولي دي، شپږ کسان دي چې په هغې کې یو انتحاري دی، هغه اقرار هم کړی دی او چا چې راوسته او چا چې ورسره همکاري کوو هغې ټولو خپل جرم اعتراف کړی دی. چې د دوی ټریننګ خو ټول په پاکستان کې شوی.
بلخوا نړیوالو ځواکونو ازادۍ راډیو ته په رالیږلي برېښنالیک کې ویلي چې دوی د کونړ مرکز سره نږدې د چینار بانډو په غرنۍ سیمه او غزی آباد ولسوالۍ کې بمباري کړې چې په نتیجه کې ګڼو وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. طالب وین ذبیح الله مجاهد په تلیفون ازادۍ راډیو ته وویل چې په غزی آباد کې څوارلسو ملګرو ته مرګ ژوبله وختي او د اسدآباد د پیښې او د نیول شوو کسانو په اړه معلومات په لاس کې نه لري.
نن په لسګونو کسان د پاکستان له خاورې له راکټي حملو د ختیځو سیمو د دفاع په نیت کونړ ته روان شول. د یو ګوند لخوا دغه کسان راټول سوي وو او په کابل کې د پاکستان پر ضد مظاهره هم وکړه. تفصیل د مسوم ایوان په رپورټ کې.
له کابل څخه سلګونه کسان چې د افغانستان ملي بیرغونه د وسلو پر ځای بیلونه تبرونه کولنګان ورسره وه د یک شنبې په ورځ کونړ ولایت روان سوه. دوی د وفاق ملي ګوند لخوا له بیلابیلو ولایتونو څخه راټول سوي وه. د دوو خلکو له ډلې د هرات او تخار ولایت دوو تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل
ما آماده هستیم که حساب کنیم با سلاح دستاشته که ما داریم انشاءالله بیاریم.
موږ له هغې وسلې سره چې په لاس کې لرو تیار یو. د لوی خدای په ملتیا له هغو مجاهدینو ملګرو سره چې زموږ سره ځي له خپلې خاورې ناموس او د کونړ ولایت له خلکو به دفاع وکړو. زموږ پلان دا دی چې د کونړ ولایت له خلکو سره همدردي وکړو او لاس یې ونیسو. موږ ورځو د کونړ ولایت خلکو ته ډاډ ورکوو چې د دې خاورې له لویشت لویشت دفاع ته تیار یو.
د وفاق ملي ګوند شاوخوا دوې اونۍ مخکې په کابل کې د خلکو نوملیکنه پیل کړې وه چې پر کونړ او نور ختیځو ولایتونو د پاکستان له خاورې د راکټي حملو دفاع وکړي. د دې ګوند مسؤلین وایي چې د لغمان او ننګرهار ولایت سلګونه کسان هم له دوی سره یو ځای کیږي او کونړ ولایت ته به ولاړ شي او د کونړ له چارواکو او عامو خلکو سره به د دفاع سلام مشورې وکړي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا په ربلل سوې یوې غونډه کې په خپله وینا کې د پاکستان د راکټي حملو یادونه وکړي. د دې وزارت ویان جنرال موسوی د اکشن بپورت په کابل کې خبري اعلان تو ویل
قبل از آغاز مجمع عمومي سازمان ملل متحد هم یک بحث
د وایي د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی تر غونډې مخکې هم یو بل غونډه د افغانستان د حالات په اړه جوړیږي چې په هغه کې به د افغانستان امنیتي سیاسي او اقتصادي پرمختګونو ته اشاره کیږي. د دې ترڅنګ به د پاکستان له خاورې د افغانستان په ختیځو ولایتونو د راکټي حملو یادونه هم وسی او ښه انعکاس به ولري.
انعکاس مناسب
شاغلی موسازی ویل په یاد غونډه کې چې د سپټمبر پر شلمه د ملګرو ملتونو له عمومي اسمبلی څخه مخکې جوړیږي د پاکستان د راکټي حملو یادونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغان دولت د رسمي شکایت معنا نه لري. د یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په دې اړه شکایت کول د بهرنۍ چارو وزارت له صلاحیتونو څخه پورته خبره ده او په دې اړه پریکړه کول د دولت عمومي پریکړه ته اړتیا لري. راپور نو وایي چې له شاوخوا 15 میاشتو راهیسې د پاکستان له خاورې د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړي ډول کونړ ولایت په څه باندې 500 توغندې وشتل شوی او شاوخوا 15 کسان په شمول او ټپیان شوي. د کونړ چارواکي وایي چې د اکشن بیا پښ په هم شل توغندې بیلابیل سرحدي ولسوالۍ تر غورځول شوي.
خبري مجله اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سبا افغان او چینایي چارواکي د امنیتي او اقتصادي همکاریو نوي اسناد لاسلیک کوي. چین په افغانستان کې په ځانګړي توګه د قانونو په برخه کې تر ټولو زیاته پانګونه کړې ده. تفصیل د جمیلې ظریف پر پټ کې اوري.
د بهرنی چارو وزارت ویان جنان موسازی وویل چې چینایي پلاوی به د دغې اعلامې د طرحې د تطبیق لپاره د دوشنبه په ورځ کابل ته ورسیږي. نوموړي وویل چې د افغانستان او چین همکاریو د اعلامې د تطبیق طرحې د لاسلیک کېدو تر څنګ به افغان او چینایي چارواکي په خپلو کې د امنیتي همکاریو یو سند هم لاسلیک کړي چې له مخې به چین د افغانستان له پولیسو سره مرسته کوي.
په جون کې د افغانستان او چین د ولسمشرانو ترمنځ لاسلیک شوې ستراتیژیک اعلامې د تطبیق لپاره لې بهتر سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي امنیتي برخو کې د همکارۍ نور اسناد هم لاسلیک کیږي. هغه سند چې د افغانستان او چین ترمنځ د امنیتي همکارۍ په اړه لاسلیک کیږي د افغانستان د پولیسو ځواک د غشتلتیا او پراختیا لپاره د چین په ملاتړ کیږي.
د افغانستان او چین ترمنځ د ستراتیژیک تړون تطبیق اعلامیه د روان کال په غبرګولي میاشت کې د افغان او چین ولسمشرانو ترمنځ لاسلیک شوې وه. په دې اعلامیه کې د افغانستان او چین ترمنځ د سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او امنیتي برخو کې په همکاریو ټینګار شوی. بل خو یو شمیر کارپوهان له چین څخه غواړي چې په اقتصادي برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل وایي چې افغانستان په پوځي برخه کې همکاري ته اړتیا نه لري، بلکې په نورو برخو کې باید ورسره مرسته وشي.
مرسته کول خو تنها معنا دې نه دي چې موږ هلته خپل پولیس وروزو. بهترینه لاره دا ده چې په اقتصادي لحاظ د موږ سره مرسته وشي چې موږ وکولای شو چې خپل اقتصاد دومره لوړ کړو چې سبا بې له احتیاج ترې چا سره موږ روسي کوو یا ورته ترې اخلو یا خپل قوت غواړو چې هغه قوي کړو چې په خپلو پیسو یې واخیستی شو.
سره له دې چې مخکې تر دې ډېر شمېر هیوادونو له افغانستان سره په اقتصادي برخه کې مرسته کړي، خو دا لومړی ځل دی چې چین له افغانستان سره په پوځي برخه کې مرسته کوي. چین په افغانستان کې تر هر بل هیواد ډیره پانګونه کړې. دغه هیواد په افغانستان کې د مسو د عینکو کند وستلو او د افغانستان په شمال کې د نفتو وستلو لوی قراردادونه ګټلې دي.
د افغانستان د فواید عامې وزارت په پام کې لري د څه باندې 3800 کیلومترو په اوږدوالي د ریل ګاډي حلقوي پټلۍ جوړه کړي. مخکې تر دې چې دا راپور درواورو، د لویو لارو د ستونزو په اړه رپورټ لرو. د افغانستان د فواید عامې وزارت تاییدوي چې د نویو جوړ شویو او رغیدلو سړکونو لازمه ساتنه نه کیږي. موټر چلوونکي هم له دغه درکه شکایتونه لري. تفصیل د خان محمد سین پر رپورټ کې اوري.
د افغانستان د فایدامه وزارت وای په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې د هیواد سباندې 1000 کیلومتر لوی لارې په اساسي توګه پخې کړې چې د دې لارو ځینې برخې د نه پاملرنې له امله بیرته خرابې شوې دي. دا خبره د دې وزارت چارواکو د یک شنبه په ورځ د هیواد د سلور دیرش ولایتونو د فایدامه د رئیسانو په یو دوه ورځیني سیمینار کې وکړې. د فایدامه وزیر نجیب الله اوژن دا ونه ویل چې تر دې دمه د سړکونو څومره برخې خرابې شوې، خو وی ویل چې د چارو ښه او با کیفیته پرمختګ ته یو لړ نوي تدابیر نیولې دي.
وزارت بر اساس فرمان 45 یک استراتژی معینی را برای حفظ مراقبت سرکای افغانستان تنظیم کرده.
وزارت در پنسلویکتن فرمان پا اساس در حواد در سرکون و ساتن تایوه تاکل استراتژی ترتیب کرده. در دیل پار مالی منابع هم پا پامکینی ولیدی. مرستندویان هم در مرست وجمنی کردی. هله د ولسی جرګه دغه استراتژی تصویب کردی. در دیل مخی با موک پا یو کال که پا طول و چارو که لوی بدلون رامنځته کړو.
د فایدامه وزارت په داسې حال کې د پروژو د پرمختګ لپاره د نوو تدابیرو خبرې کوي چې د نقلي وسایطو چلوونکي د لوی لارو او پتیره د هیواد د لویدیځو ولایتونو د سړکونو او پلونو لوی جاړېدو شکایت کوي.
نمې زمرای دا سړکونو کې قصور شته. د وځي خندار لای نظرت کېدلې په وجه دي سړکونو په وجه دي پلونو په دي پسنجر باندې نه وخت کې چې یو خبره موږ ته وکړي ورنه راته کوي. موږ څوک موږ مجبور یو موږ چې دریم ګیر ورکو ورور جان پوښ کنال ته بل پلچک ماتي هغه پلچک د کېدو ولا څوک نشته سیف دې کې اواري کې.
په دې ورستیو کې د افغانستان جمهور رئیس په یو فرمان کې د ټولو ادارو پر چارواکو تاکید کړی چې د اړوندو پروژو پرمختګ او د نیمګړتیاو لرې کولو ته تدابیر جدي کړي.
د افغانستان د فواید عامه وزیر وایي له ازبکستان څخه د حیرتن بندر له طریقه د مزار شریف تر هوایي ډګره پورې د 15 کیلومترو په اوږدوالي د ریل ګاډي پټلۍ فعال ده چې د محل انتقالات تر باندې کیږي. ډیپلوم انجینر نجیب الله اوژن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په پام کې ده د حلقوي سړکونو په څیر افغانستان د ریل ګاډي د حلقوي پټلۍ په مرسته سره وصل سي.
ما در مجموع در نظر داریم که 3645 کیلومتر
موش په ټوله کې د 3545 کیلومتر په اوږدوالي حلقوي سړکونه لرو چې غواړو د ریل ګاډي حلقوي پټلۍ هم ولرو. دا پټلۍ به د افغانستان د قانونو له پټلۍ سره وصلېږي. موش په افغانستان کې د ریل ګاډو د پټلۍ د یوې قوي شبکې پر جوړېدو کار کوو. د فواید امی وزیر وی بل پروګرام دا دی چې د ریل ګاډي د 300 کیلومترو په اوږدوالي د وی پټلۍ په مرسته شیرخان بندر د جوزجان ولایت له اقینی بندر سره وتړل سي او د 191 کیلومترو په اوږدوالي بل پټلۍ به د ایران له خواف څخه هرات بیا کندهار او وروسته پاکستان ته غځول کیږي. دویل د افغانستان په ختیځ کې هم د ریل ګاډي د کرښو د جوړولو پلان شته چې له جلال آباد څخه به تورخم ته غځول کیږي. انجینر نجیب الله اوژن ویل لس یا 15 کال وروسته به د افغانستان عمده برخه د ریل ګاډو د پټلۍ په مرسته وتړل سي.
امیدوارم که در ظرف 10 الی 15 سال آینده ما بتوانیم
دی وی هیلمنیو پراتلونکو لسو یا 15 کلونی کې وکولې سو د افغانستان پټلۍ سره وصل کړو. نړیوال ټولنه هم د دغه پټلۍ لپاره تر 2013 میلادي کال پورې د 240 میلیونو ډالرو مرستې ژمنه کړې ده. د افغانستان د فواید امی وزیر وایي د پټلوی په برخه کې افغانستان په کافی اندازه متخصصان نه لري، ځکه نو شل تنه افغانان چین او څو تنه نور به د روزنې لپاره امریکا ته ولېږل سي. په افغانستان کې د ریل ګاډو د حلقوي پټلۍ د جوړېدو خبرې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې زیاتېدونکو ناامنیو په دغو پروژو کې د ځنډ او خنډ اندېښنې زیاتې کړي. ځینې افغانان په تیرو 11 کلونو کې د بشپړو سویو پروژو له خراب کیفیت څخه هم شکایتونه لري. په همدې خبری مجله کې مو واوریدل چې د وفاق ملی ګوند په نوښت یو شمېر کسان د ختیځو سیمو د دفاع په نیت کونړ ته روان شول. د ازادي رادیو خبریال روح الله انوري له سادهباد سره په مستقیم تماس کړی. انوري صاحب، د ورستی راپورونه وایي چې دغه کسان کونړ ته در رسیدلی دي، دغه سیده؟
بله، همدغه څو شېبې وړاندې کونړ ته دغه خلک راورسېدل. په لسګونو کسان دي، تقریبا نه کاستری دی پاره کې دا میلمانه سوار دی. دلته راورسېدل د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې چې جلال آباد سر ننګرهار سر لومړی ولسوالۍ ده، په دې کې درون استقبال وشو. د خلکو بې څوکۍ ولسوالۍ نارنګ کې په دې ولسوالۍ کې استقبال وشو او خپل د کونړ والی په ډنډونو سیمه چې د کونړ مرکز سره تړلې ده هغه ته ورغی، استقبال یې وکړ، اوس مرکز ته رارسېدلی دي.
د دوی شمیر څو تر رسیدي په کابل کې، خو چې دوی مخکې مظاهره درلوده د شمیر لسګونو تر رسیدي هلته معلومېدنه چې څومره به شمیر وي؟
تقریبا اوس چې ما د یو مسؤول کس نه پوښتنه وکړه، ما چې تاسو دا کسان شمارلی دي، هغه ویل چې تقریبا د 200 شاوخوا کې دوی دلته را رسیدلی دي او دلته پوره تیاری شوی. ما سهار د کونړ والی سره مرکه درلوده، هغه ویل چې مونږ کافی تیاری ورته کړې، تقریبا د 0 کسان لپاره دوی مونږ تیاری کړې ده ورته، او په لار کې ورته امنیت نیول شوی دی خلکو ته. او دلته په مرکز اسلام آباد کې هم د دې خلکو هرکلی وشو. خلک اوس هم د دوی شاوخوا ته په لسګونو نور د کونړ خلک ولاړ دي چې دوی ته خوشحاله دي، وایي چې داسې څوک شته دی چې زموږ پوښتنه یې وکړه د مرکز نه، هلته زموږ پوښتنې ته راغله.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په کونړ کې چې د وفاق ملي ګوند په نوښت یو شمېر کسان د ختیځو سیمو د دفاع په نیت دغه ولایت ته رسېدلي دي او خلکو یې هرکلی کړی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان په اړه مو رپورټ درلود خو وخت ورته پاتې نه سو. اوس هم د ایران په اړه یو راپور لرو. د ایران د سپاهي پازداران انقلاب ځواک قومندان خبرداری ورکړی وی چې که پر هیوادی حمله وسی نو په خلیج کې د هرمز تنګي ترڅنګ به په سیمه کې د امریکا او اسرائیل پر اهدافو برید دودی ځوابي عمل وي. بل لوري ته د اسرائیل صدر اعظم یو ځل بیا پر نړیوالو ژغو کړ چې د ایران د اټمي پروګرام له امله دغه هیواد ته سره کرښو بسي. تفصیل رضوان مراد څخه اوري.
د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک مشر جنرال محمد علي جعفری وای پر ایران د حمله په صورت کې به په خلیج کې د هرمز تنګي چې د نړۍ د تیلو دریمه برخه ورڅخه تیریږي د دوی د پوزي عکس العمل هدف وي. جعفری خبر اعلان تو ویل کچیر ته پسیمه کې جګړه پیلېږي نو په کویت، بحرین، سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو کې به د امریکا پوځي اډې او نور اهداف هم د ایران د میزایلو او یا هم د دې هیواد د پلوي ځواکونو لخوا په نښه شي. نو موړی ویل ایران په دې باور دی چې اسرائیل هڅه کوي څو متحده ایالات اړ کړي چې د ایران په اټومي تاسیساتو حمله کې له ځان سره ودروي. د جنرال جعفری په وینا د فکر نه کوي چې د امریکا له اجازه پرته به اسرائیل پر ایران حمله وکړي. بلورته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلی هغه به د ایران لپاره د یوې سرې کرخې د ټاکلو په هدف د نړیوالې ټولنې هڅولو ته دوام ورکړي. نتنیاهو جرزلم پوسټ وسپانې سره په خپله تازه مرکه کې ویلي له سرې کرخې څخه د ایران تیرېدل به سختې پایلې ولري چې اشاره یې پر ایران پوځي برید ته وه. د فرانس پریس خبری اجانس پوینا له تیرو څو ورځو راهیسې د اسرائیل صدر اعظم څو ځله ایران ته د ښکاره سرې کرخې د ټاکلو غوښتنه کړې چې د هغه دا څرګندونې سپینې ماڼۍ ته یو ښکاره پیغام ګڼل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویکتوریا نولان بیا وایي متحده ایالات د اټومي وسلو د لاسته راوړلو څخه د ایران د مخنیوي لپاره په خپله ژمنه کلک ولاړ دی، خو د هغې په وینا دا ژمنه باید ایران